بجیم د شپې او باسر اوس ترخم کرش کې پساو دی اوس نن را بیت او سره اوس ولا مخلوق ډیر روان د زړګیا او بل خبره په لارو زورې پیسې ته نغواړي څو څو خو یار
دا په داس حال کې چې پروند ترخم سپین بولدک انګور اډي او بارامچی لاري افغانستان ته سوار لسوا و ویا کورنۍ ستنی شوی د طالبان حکومت د کډوالو ستونزو ته رسیدو کمیسون شنبه د اګست په 13 په خپل ایکسپان خپل شوی بیان کې ویلي چې د دغه ستنو شوی شمیر 6209 کسانو ته رسیدي چې ډیر وی د پیوار کارتونه لرل که څوم د نن ورځې د ستنو شوی کډوالو شمیر نه دی معلوم خو په تورخم کې وی طالب سرجنی ازادي راډیو ته ویل چې ګڼو کډوالو کورنۍ او تورخم ته ځانونه رسولي تر څو افغانستان ته واوړي پاندې هلکې په اسلام آباد کې میش یو شمیر هغه افغانان چې له 2021 کال راوروسته دغه هیواد ته په ویزه داخل شوي خو اوس یې د ویزو موده پای ته رسیدلې ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی پولیسو نن او پرون د اسلام آباد په E-11 B-11 E-11 سیمو کې عملیات کړي او ګڼ بې ویزې افغانان نیولي او حجي کم ته انتقال کړي دغه افغانان وایي په وار وارې د ویزو د تمدید غوښتنه کړې خو رد شوې ده دوی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د امنیتي اندېښنو او لویدیځو هیوادونو ته د تګ په تمه د خپلو کیسونو د پړاوونو بشپړېدو په هدف دغه هیواد ته تللي وایي اوس مهال د جبري ډیپورټ لګواخ سره مخ دي داسې مهال چې په خپل هیواد کې ژوند د مرګ لګواخ سره مخ دی په دوی کې د تیر جمهوري حکومت د وسلوال پوځ غړي مدني فعالان خبریالان معترضي میرمنې او د بشري حقونو فعالان شامل دي پاکستان په 2023 کال کې له دې هیواد د بیا اسناده او وروسته د ACC یا افغان تابعیت کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنری یونیچر ویلي د روان کال پیل رئیس د اگست تر 28 ل 3,00,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي چې 9.5% د کډوالۍ کارتونه درلودل د کمشنری خبرداري ورکړه چې د پاکستان له لوري د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه په حقیقت کې یو پراخه بشري بحران دی چې له 1.4 میلیونه ډیر افغانان اغیزمن
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري ان کډیر ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
بیا هم په پاکستان کې د کډوالو موضوع ته تم کیږو په پاکستان کې مش د جرمني یو شمیر افغان کیس لرونکي دغه هیواد د پناه غوښتونکو د لیگ د بهیر د بیا پیلې دوه هرکلی کوي دوی وایي د محل د پاکستانی پولیسو د نیونې او له دغه هیواد د استنې لګواخ سره مخ دي یو شمیر جرمني رسنیو د دغه هیواد د چارواکو په حواله ریپورت ورکړی چې د دوشنبه به شاوخوا 50 افغانان په یو الوتکه کې له اسلام آباد د جرمني هانوور ښار ته انتقال شي دغه کسان دغه شاوخوا 2300 افغانانو لړل دي چې په پاکستان کې اوسېږي او جرمني د منلو ژمنه کړې ده نور تفصیل په دغه ریپورت کې
خودشان برای ما گفته بودن که تو برو پاکستان و مربوط ما میشه دیگه پروسس کیس تو اما وقتی که توجه نمیکنن این هم میفهم که قضیه از چه قرار است
جرمنی تا ده تک لپاره دری نیم کلا انتظار ده افغان خبریالا و ده بشری حقون فعالا وی لای دیتا ده تک زیره نده ورکلای خو خوخه ده چه هغه هیواد ته له پاکستانه د افغان کډوالو ځنډیدلې بهیر بیرته پیلېږي یاسمین نبی زاده ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دا اندېښنه لري چې که پاکستانی پولیسي ونیسي او افغانستان ته وشړي هلته به ګواښونو سره مخ شي
موږ د جرمني د دې پریکړې هرکلی کوو زموږ دلته شپږ کسیزې کورنۍ سره د ویزې نشتون ځای نه لرلو اقتصادي ستونزو او د پولیسو لخوا نیول او ریپورټ ګواښ سره مخ یو زه چې یو خبریال او د بشري حقونو فعال یم او یو ځل افغانستان کې نیول شوی هم یم که افغانستان ته د پورت شوم ژوند مې ګواښ سره مخ کیږي
د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې جرمني ته بل افغان کیس لرونکي حدیثه رحیمزه هم ورته اندېښنه لري دا چې له خپلو 15 کوچنیو ماشومانو سره له 13 کلونو راهیسې هغه هیواد ته د تک په تمه ده وایي خاوند افغانستان ته ډیپورت شوی دی د څرګندونې داسې مهال دی چې جمعه د اګست په 9 ځینو جرمني رسنیو د دغه هیواد د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې دوشنبه د سپتمبر په لومړۍ نیټه به شاوخوا 50 افغانان په والوتکه کې له اسلام آباد د جرمني هانوور ښار ته انتقال سي دا کسان د هغو شاوخوا 2300 افغانان لډلې دي چې په پاکستان کې اوسېږي او جرمني د منلو ژمنه کړې ده
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com کې ازادي رادیو موندلی شئ. ازادي رادیو، هر شیبه له تاسو سره.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي په تېرو شپږو میاشتو کې د لسګونو زرو معتادانو درملنه شوې ده. دغه وزارت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې په دې شمېر روږدو کسانو کې ښځې هم شامل دي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې درملنه یې شوې، دغه شان د ټولنیزو چارو کارپوهان او ځوانان ټینګار کوي چې باید د دغو کسانو لپاره د کار زمینه برابره شي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د طالبانو حکومت د امیروختیا وزارت وای په تیرو شپږو میاشتو کې په ټول افغانستان کې په نشه یي توکو د 2,603 روغتو درملنه شوې ده. دغه وزارت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دوی کې 955 ښځې هم شامل دي. دغه وزارت په وینا دا مهال په ټول افغانستان کې نږدې 100 د درملنې مرکزونه د روغتو کسانو د درملنې په برخه کې فعال دي چې نږدې 3,000 روغتیایي کارکوونکي پکې کار کوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې درملنې شوې، دغه شان ټولنیز کارپوهان او ځوانان ټینګار کوي که د دغو کسانو لپاره د کار او عادي ژوند ته د بیرته ستنېدو زمینه برابره نه شي، ښایي ځینې یې بیرته نشو ته مخه کړي. د پلازمېنې کابلي اوسېدونکی ځوان وایي نږدې 2 کاله وړاندې له 3 کلن اعتیاد وروسته درملنه وشوه او له نشو راوګرځول شو، خو په خبره یې تر اوسه وزګار دی. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل، نوم یې په راپور کې واخیستل چې ازادي راډیو ته یې وویل چې درملنې 2 کاله او 6 میاشتې وخت ونیوه.
احساس مې له پخوا ښه دی، روغتیایي حالت مې ښه شوی، خو اوس بیکار یم. په افغانستان کې له خپلې کورنۍ سره ژوند کوم، خو باید کار وموندل شي. هر انسان باید کار وکړي، باید هڅه وکړي او خپل ژوند جوړ کړي.
د ځوانانو د چارو کارپوه روزي محمد زابولي د روغتو د درملنې په برخه کې د طالبانو حکومت هڅې مثبت ګام بولي، خو ټینګار کوي چې ورسره باید د مسلکي روزنې او کارموندنې پروګرامونه هم عملي شي، څو په خبره یې دغه کسان تر درملنې وروسته بیرته ټولنې ته ستانه او فعاله ونډه واخلي.
نو د دې سره پتنګ کې حکومت د نشې توکو د کاروباریانو په وړاندې خپل اقدامات نور هم جدي کوي، او هغه متعدین چې تداوي شوي دي، د تداوي وروسته باید د دوی په حرفوي برخه کې هم کار وشي، مسلکي وروزل شي. د تداوي په جریان کې یا پیسلا باندې د پزندان کې یا مثلا په کلینیکونو کې یا هر چیرې چې د دې ساتنه کیږي، ځکه کله چې دوی جامع تر دې بعد مسلکي خلک وي او د کاروبار زمينه ورته مسایده.
مخکې هم د دې برخې کارپوهانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د احتیاط پر ضد مبارزه یوازې په درملنه نتیجه نه ورکوي، بلکې یو هر اړخیزې تګلارې ته اړتیا ده چې پکې د نشه یي توکو د قاچاق مخنیوی، د کار فرصتونه او ټولنیز پوهاوی شامل وي. د طالبانو حکومت ادا کوي چې دوی په تیرو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې لکه د کوکنارو له منځه وړل، د نشه یي توکو د تولید او قاچاق د مخنیوي او د روغتو د درملنې په برخه کې برلاسي وو. خو د روغتیا نړیوال سازمان WHO تیر کال وویل چې د کلونو جګړو او بې ثباتۍ وروسته په افغانستان کې له هرو دریو کورنیو څخه یوه کورنۍ د نشه یي توکو د استفادې له ستونزې سره لاس او ګریوان ده. نږدې 2 کاله وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي وو چې د کوکنارو د کار د کمېدو له راپورونو سره سره د نشه یي توکو د روغتو شمېر په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دی. د دې سازمان په وینا په افغانستان کې له 3 میلیونو څخه د ډېرو روغتو څخه یوازې 13,000 تنه د درملنې اسانتیاو ته لاسرسی لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ذاتي راډیو نه زکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان راپور ورکړی چې د 2015 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په هدفي ناقانونه او مشکوکو وژنو کې زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان په خپل تازه خبره کړی رپورت کې په افغانستان کې د زیانګالو قومي او مذهبي ډلو له مدني او سیاسي حقوقو او د ښځو له حقوقو سرغړونې مستند کړی دی. په ورته وخت کې د هیواد یو شمیر اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ورځ تر بلې کړکیچن کیږي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د رواداری په نوم د بشري حقونو سازمان اعلان کړی چې د 2015 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د هدفي ناقانونه او مشکوکو وزنو 251 پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 13% زیاتوالی ښیي. دغه سازمان په راپور کې چې د شنبې په ورځ د اګست په 13مه د 2015 کال د لومړیو شپږو میاشتو په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت تر سرلیک لاندې خپور کړی، ویلي چې په قربانیانو کې 219 نارینه، 40 ښځې او 12 ماشومان شامل دي چې د طالبانو او نامعلومو کسانو لخوا وزل سوي یا ټپیان سوي دي. دغه راپور چې د هیواد په 23 ولایتونو کې لګڼو محلي سرچینو او ملي او نړیوالو بنسټونو سره د مرکو پر بنسټ جوړ سوی، پکې له مدني او سیاسي حقونو، د ښځو له حقونو او د زیانګالو قومي او مذهبي ډلو له حقونو څخه سرغړونې مستند سوي دي. د راپور د موندنو له مخې د تیر حکومت پخواني کارکوونکي، خبریالان، د بشري حقونو مدافعین او هغه کسان چې د طالبانو ضد ډلو سره په همکاري او یا هم په غړیتوب تورن سوي، له غیر قضایي وزنو، خپل سري او غیر قانوني نیولو، جبري لادرک او شکنجه کېدو سره مخ سوي دي. یو شمېر افغانانو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا کړې چې د طالبانو د مشر د عمومي افعی له حکومت د سرغړونو په ترڅ کې د دوی د کورنۍ غړي چې د تیر حکومت سرتیری و وزل سوي دي. له دې ډلې د قربانیانو یو خپلوان چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
دوی کوم عمومي عفو ته ژمن دي؟ هغه کسان چې د بخښنې بیرغ لاندې ژوند کوي، د یو پلمې او توطیې له مخې له منځه لرې کوي یا یې په شهادت رسوي. زمون ملګری وغوښتل چې خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي، خو له بده مرغه د ځینو اشخاصو لخوا چې طالبان یې نامعلوم کسان بولي په شهادت رسیږي.
تر دې وړاندې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو د طالبانو لخوا د پخوانیو حکومتي کارکوونکو د هدفي او ناقانونه وزنو، شکنجې او په زور ورکېدو په اړه راپورونه ورکړي وو، خو طالبانو تل دا ډول راپورونه رد کړي او ټینګار کړی چې دوی د خپل مشر عمومي افې فرمان ته ژمن دي. د رواداری سازمان په دغه 55 مخیز راپور کې د ښځو پر حقونو د طالبانو محدودیتونو ته هم اشاره شوې او پکې راغلي چې د 2015 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې طالبانو نه یوازې د خپلو تعبیزي سیاستونو پلي کولو ته دوام ورکړی چې ښځې له کار او زده کړو او آزاد تګ راتګ او همدارنګه عدالت ته له لاسرسي محرومي کړي، بلکې په ټکو یې دغه محدودیتونه لا نور په منظم او سیستماتیک ډول سخت کړي دي. دغه سازمان وایي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د پلي کېدو له امله د ښځو او نجونو پر وړاندې تبعیض نور هم پراخ شوی او د طالبانو دا چلند د جنسیتي تبعیض او د بشریت ضد د جنایتونو ښکاره بېلګه ده. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې شوي یو شمېر نجونو هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د هرې ورځې په تېرېدو پر ښځو د طالبانو بندیزونه لا پسې سختېږي. له دې ډلې یوې نجلۍ چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
مثلا کې زنه و دخترای افغان واقعا دشوار شده، چون بر علاوه از این که دروازه مکتب ها و پنتون ها برای ما بسته است، در افغان چیزا اونجون رو شوان پریشتی هم سخت شوه دی زده سر بیره پرده چی در مکتبون و پنتونون و دروازه از مون پر مختلو شوی دی در امرو بر معروف لوری دیر سخت قوانین وزه شوی چیز مون شوان یه لنور هم سونس من کرده دی مکنشو کولای دخبر خواهی ور پوخ سره بکور ووزو او اجباری هجاب پر مکتمیر شوه دی هم در انگه اجازه نلرو چی پرتل محرم سخل کور ووزو او در ایختی هم دیر سونس
او د شوان شرایط یې پر موږ سخت کړی دي. د رواداری سازمان هم د خپل راپور په دوام کې د ښځو تعبیزي کاری شرایط، روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي پر وړاندې ننګونې، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته نه رسیدنه او په دې برخه کې د عدالت نشتوالی په تفصیل څېړلې دي. په دې راپور کې د هدفي غیر قانوني او مشکوکو وسنو او د ښځو له حقونو څخه د سرغړونو سربیره د ژوندانه له حقه سرغړونې، خپل سری او غیر قانوني نیونې، له انساني کرامت سرغړونې، د سوله ییزو غونډو ځپل، د بندیانو شکنجه او ورسره ناوړه چلند او د دغو مسایلو په مستندولو کې د محدودیتونو یادونه هم سوي ده. له دې سره د رواداری سازمان له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي او په دې برخه کې پر نړیوالو مکلفیتونو عمل وکړي. د سازمان هم دا همداراز د نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې طالبان دې د بشري حقونو د پراخو او سیستماتیک سرغړونو حساب ورکولو ته اړ وباسي، د بشري حقونو د مدافعینو او د افغان ښځو او نجونو د عدالت غوښتنې لپاره له مبارزو د ملاتړ وکړي او په دې برخه کې د عملي اقدامات وکړي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویان صبیح الله مجاهد نظر واخلي، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پوښتنو ته ځواب ونه وایو.
د ازادي ملما
احمد شبریم هر کله مو کوم په خبرونه کې مدا سي څوک ملما دی چې د ازادي رډو سیاسي بحثونو کې شای تاسو په کراتو شغوري دلوي دی امیر ګراند دی د پکتیکاپ سروزه کې لومړنی زده کړې کړي په کابل کې حربي شوانځي او د تخنیک اکاډمي لوستي د داوود خان د جمهوریت پر ضد په کودتا کې برخه اخیستې چې باندې لس کاله په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د ډیپلوماټ په صفت کار کړي او اوس په جرمني کې ژوند کوي. د شاغل ګران د ژوند له دې تجربو به د دوی په وینا خبر شو. ګران صاحب خبرونه ته شرغله
مننه کوم قدرمن شیبا
صاحب کور ودان. ګران صاحب کله چې مو ابتدایا شوانځه په پکتیکا کې ولوست او بیا کابل ته ولاړی، دا هغه وخت کابل څنګه درته ښکاره شو؟
کابل په هغه وخت کې خو حالات تاسې ول شي بس چې موږ بل سروزی نه را روان شو، لاندې درایي ولا په درایي کې به ټرکونه یا دا لاریو ته به منتظره وو او دغه د لاری والو به هم موږ ته اجازه نه راکوله شي په لاریو کې مو کابل ته یا غزنی ته ورسوي. موږ به د غزنی له لارې کابل ته راتلو.
یعنی په یو ورځ کې وبښ، یعنی په یو ورځ کې کابل ته نه سوې رسېدلې؟
نه، یو ورځ کې خو به نه وه، شپه به مو په غزنی کې کوله او دغه ډریورانو به هلته بې موږ ته داسې ټکټونه راکول چې په هغو به مو سفر کوو، نغدې پیسې به نه راکولې. دا څوک چې د حربي ښوونځي متعلمین ول یا د حربي پوهنتون نو ډریورانو به له ارګون نه به چې راتلل دغه چارتراش بې بار کړي وو یا بې لرګي بار کړي وو یا به نور دغسې لاری به ډکوله. نو په هغه وخت کې به موږ ته اول خو اجازه نه راکوله، بیا به چې اجازه نه راکوله پورته او د چارتراشو په سر باندې به ناستو، بیا به په ډېر مشکل باندې دا لاری روانه وله او موږ به غزنی ته ورسېدو. له غزنی نه په کابل کې به هم سرویسونه ول، دا سرویسونه به هم ډک ول. اکثره ما چې په یاد دي دغه موږ به د سرویسونو په هغه بام باندې په استر باندې ناستلو او کابل ته به تللو. سړکونه خام ول او ډېرې لوړې ژورې درلودلې او ګارډز به ولو.
له دغسې یو اوږده سفره چې به کله کابل ته ورسېدی یو څه به سامه سونو، ځکه خو کابل به څرنګه درته ښکارېدو؟
کابل خو پایتخت و او ښار ولو. موږ په کابل کې هم دغسې د استوګنځای نه درلود. بیا به وروسته له هغه راسن مکتب لیسې ته ولاړو او هغلته مکتب لیسې کې ډېر سخت انضباط و، سخت ډسپلین و. مثلا په پنځو بجو به له خوبه پورته کېدې او حتی چای ته به چې تللو یا ډوډۍ ته به چې تللو دغسې به ازیري اخیستل کېده. په قطار باندې به ولاړ و ټول سمپونه. نو هغه عسکري شرایط ول او هغه سخت شرایط ول. او بیا موږ هم په هغه وخت کې عمرونه نو دیارلس کلنۍ څوارلس کلنۍ وله، مکتب لیسه هم له ښار څخه لرې وه، هغلته د ماتاکالا خواته تاسو ته به معلومه یې هلته وله. موږ به نو په هفته کې یو ځل چې هغه د جمعې ورځ وله، یعنې پنجشنبې مازدیګر باندې یا وروسته له غرمې نه به ښار ته راتلو. ښار ته به نه سوای تلای، ځینې اقتصادي مشکلات و اقتصادي نیمګړتیاوې هم ولې. نو هغلته به یوازې موږ وکولای سوای چې په سماوار کې یا چېرته سړی کینی هلته یو چای وچې کې. نو د کابل چیره خو هغه وله ښاري چیره وله نوي وله او ښاري ژوند ولو. ولې موږ چون دا د عسکري له شرایطو سره مخامخ و، فقط یو څو ګنټې به مو یو څو ساعته به مو هلته تېر کړل، بیا به بېرته مکتب لیسې ته تلو او هلته به بیا هم هغه د عسکري انضباطو ډسپلین او شرایط
په دې حربي ښوونځي کې خو لیلی هم و تاسو ته به ډوډۍ څه درکوله په هغه وخت کې دا خو نو د ظاهر شاه وخت
په یو کوټه کې به موږ شل کسه پنځه ویشت کسه تر دېرشو کسانو پورې دوه منزله چپرکټونه به ول په دغه کې به ویده کېدلو او منظم به هلته اجیریا اخیستل کېده کلیوال به موجود و په دلیزه کې به ګرځېدو هغه منصب چې هغه به نو کلیوال و یا به لومړی بریدمن و یا به تورن ولو هغه به هم داسې یو ساعت یا دوه ساعتو کې په ټولو کاغوشو باندې یا همدغه د خو په خونو باندې او دلیزو کې به ګرځېدل وخت کې به پورته کېدلو بیا به مجھے اول مذاکرہ کولا یو سات دو ساتو بمو پسیمت کی آغا کن در سونا بمو چی پرون بیدو والا آغا بمو تکرارا والی آغا مثلا چی دی لکل و ضرورت و لکل بمو بیا و وصل غنا دا اشاره با وصولا یو ترم با وغزیدو اشاره با وصولا بیا با طول مکتب لیسی شاگردان را او اتلال تا با طول سیمپون اللہ بول سمنا تا اوش پا جمع پوری اوی با قطار قطار ولال والحر سیمپ جان تا او عزیری با خستل که دل او رستلی غنه بی را پور مور که اولو آغا دی طولگی سیمپ میشن چی و بیا با بالی غنه آغو تا جمناستیک تا یا همدغه سپورتی حرکاتو تا با نمیجا بوتلو اول تا با سپورتی حرکات کول رسل غنه براغ لو بیا با چی آغو تا ولالو مثلا ناشتا با هم آل تا با دی توانخانی پا مخی ولالو لو پا قطار بانده بیا با بالی غنه توانخانی تا تلو او هر سیم پا پا ولالو بانده پا آغا وقتی مجبا چای چی کو دغه چای هم یا با تور چای ویلو اکثرا او یو هغه د سیلو دوبی با ولا یو مربا با و سره ولا دغه چای با ولو دی غرمی دوبی هم اکثرا نوریج با وی یا با لوبیا با و سره یا با مثلا کلا کلا غوش با و سره دغه سی دی ماشام لخواه
ماشام له خواب هم همدغه سه ډوډۍ خوړل یعنی وریز لوبیا د شې به ودی ماشام له خوا
د ماشام له خوا خو به وریز نه ولې تغرمې له خوا به ولې ول د ماشام له خوا به هم سالن ول یا به لوبیا ولا یا به مثلا د غوښه سالن ول یا به دغه شی کچالو ول الګي به ولې یا دغه شی بامیا به ولا دغه وغه دغه شی سبزیجات دغه د ماشام له خوا به
گران سب که ستاسو سیاسی فعالیتونو تراشم تاسو د خلق دموکراتیک ګوند ته جذب شوی څنګه جذب شوی کې سره تا وکړ
زما له سیاست سره له اوله مینه وه زه چې په مکتب نشه کې هم وم باوجود دې چې هغه ته د مکتب لیسی متعلمین وو او یا هغه څوک چې په اردو کې ول یا عسکري صاحب منصبان کېدل هغوی ته دغه مقررات ول چې باید له سیاست څخه لرې واوسیږي ولې ما پخپله هلته به مې له مطالعې سره شوق و په دغه اتم و نهمو سینکو کې حتی زه به کله کله چې ښار ته ولاړم په دغه پلي باغ عمومي کې په دغه دیوالو باندې به دغه اخبارونه ایښي ول دا اخبارونه په هغه وخت کې مطبوعات آزاد ول او په هغه وخت کې دا د خلق اخبار د پرچم اخبار د شعله جاوید اخبار افغان ملت و افغان ولس و او دغسې شعله جاوید و دغه ټول اخبارونه به ما دغسې د عنوانونه به مې کتل او حتی کومه مقاله به چې زما خوښېدله بیا به مې هغه اخبار واخیست او ضمنا هلته یوه کتاب فروشي وه دا د پلازا هوټل مخامخ پښتون کتاب فروشي بلله هغه هم ګمان کوم هغه مالک یو معلم ولو یا سر معلم ولو هغه زه وپېژندلم او بیا به یې ځینې کتابونه هم دغسې ما ته راکول له دغو سره زما له اول څخه علاقه وله او په دغه هکله به ما ځینې بحثونه هم کول هغه وخت په دغه واکمنو باندې یا په دغه سلطنتي کورنۍ باندې به انتقادونه کوم څه د میډیا له لارې یا د دغه رسنیو له لارې کېدل، دغه به ما هم کله کله کول. بیا بالغنه زه حتی په تخنیک اکاډمي کې چې وم، یو ځل یو زه وم، یو بل نظام سپای ولو خواجه بالو د ایراتو مجه یو مظاهرې ته سازمان ورکړ، او په دغه کې بیا زه او هغه خواجه د محرکین درجه اول په نوم باندې ونیول شو. بیا بالغنه هلته د تدریساتو مدیر زه ور وغوښتم او ماتې نصیحت وکړه، او حتی ښه مشوره یې راکړه، وایي داسې مه کوه، دا د وسکلا موضوع مجه رسمي کړو، تله دغه اردو څخه اخراج کېږي او په تا باندې جزا راځي. او بیا وروسته لږه زه چې سیمنصف شوم، هلته هم په تخنیک اکاډمي کې زه په ریاست خدمات تخنیکي کې ما په یوه شعبه کې کار کوم، بیا وروسته معلم شوم، هلته هم له دغه سیاست سره زموږ جوړه وه. د داود خان د کودتا په هکله
وبخښئ ګران صاحب، هغه ته به راشو داود خان کودتا ته، لیکن لکه څنګه ستاسو اشاره ورته وکړل سپې هغه وخت کې د شولې جاوید اخبار هم وو، د پرچم هم وو، د خلق هم وو، د افغان ملت هم وو، د مساوات هم وو، او د دولتي اخبارونه هم ول. کنه څه شی د دې باعث شو چې تاسو خلق ته جذب شئ؟
دا هلته ټول مظاهره چې کېده، زه به د دوی مظاهره ته تلم، او دا ماته یعنی قانونا جواز نه و. مثلا د مساوات خبره تاسو یاده کړه، مرحوم محمد هاشم مروندوال هغه په دغه پارک کې زه لیګار کې کله کله چې مظاهره کې خبرې کولې، دغه ته زه درېدلی یم، یا دغسې د خلقیانو مظاهرې ته د پرچمیانو کې. بالغنه ما مطالعه هم درلودله. زه بیا وروسته لیغنه وطنجار مرحوم یغه د داود خان کودتا ته جذب کړم، ما کوټه والا په قلعه جاوات کې له یو بل چا سره اوسېدم، وطنجار او یو بل نفر ولو علاءالدین هغه د غزني ده، اوس په حیات یې خدای د ژوند ورکړي، او ضمناً قنداره یې بالو. دوی دغسې له دغه قلعه جاوات نه پورته کلی نیغ ودلته یو حویلۍ نیولې وه، په هغه کې اوسېدل سره دا وطنجار زما شخصي ملګری هم و. نو هغه بیا د په سلمانی کې سر جوړاوه، زه به معمولا دلته یوه کتابخانه وه، هلته به کته شوم د موټر د حاجي رحمان بابا د لیسې مخامخ، په هغه کې به مې یو څه دېخوا ویخوا د اخبار یا کتابونه به مې ولیدل، دا عنوانونه یا ځینې مقالې، بیا به داسې کور ته په یاده روان وم. نو هغه چې زه له دغه سلمانی څخه تېرېدم، مرحوم وطنجار هغه ویشتان اصلاح کول، هغه زه ولیدلم، هغلته مې دا نفر یې کومه پسې زه ولاړم، تېر شوم چې راپسې ویلي شو، نو شاته یې غږ راپسې وکړ، وایي زابر صاحب شما را اینجا یک سه من سه بس بکار دارم. هغه بیا زه را وګرځېدم چې ګورم، دی ولي وایي صبر وکړه، کور ته خو ځي، دغسې ځم په دغه خوار ځم، یو ځای به لاړ شم. صحیح زه چې د ویشتان اصلاح کړل سره روان وو، وایي څه خبرې دي مال، داسې خبرې دي، داسې او عجیبي دغه ده د افغانستان په هکله، د سیاست په هکله یو څه سره وغږېدو. بیا ده وویلي چې څه فکر کوي، داسې اوازې هم دي چې داود خان دغسې کودتا کوي په دغه هکله. ما ورته وویل، ما نو دا خلک دغسې وایي چې دا داود خان دغسې په پښتونستان سره علاقه مند دی، او دا ده یو ده ده، وایي وو. نو وایي څه فکر کوي که چېرته دغه ته ولاړ شو؟ ما ورته وویل چې صحیح ده، نو زه یعنی په دغه چوکاټ کې مرحوم وطنجار دغه د داود خان کودتا ته جذب کړم.
یعنی او بخشه، یعنی هغه کودتا چې د ظاهرشاه په ضد کېده، هغه ته تاسو جذب شوئ؟
بالکل، هغه کودتا چې په 1950 کال کې د سرطان یا د چنګاښت مرحوم داود خان په مشرۍ باندې
د داود خان ګران صاحب، د داود خان له کودتا وروسته بیا په افغانستان کې داسې ډیموکراسي نه وسې، د پیغه کې د شولیانم فعالیت کې خلقیانم پرچمیانم اخوانیانم او یا نور سیاسیون، بیا داسې احساس نه کوو سې په دغه کودتا کې تاسو او ستاسو ملګري سې په دې کودتا کې تیروتې یاستې، ځکه سې ستاسو د سیاسي فعالیتونو مخه ونیول سو؟
دا خو منم شیبر صاحب خدا کودتا چې وسوله موږ په ټیکه کچه کې په دغه کودتا کې شامل شوي وو.
نه وبخشی زما مطلب دا و یعنی احساسم څرنګه و یعنی داسې یو ډول پښیماني احساسم کوو که نه فکرم کوو څه شکرم کړی.
موږ خو دا فکر کوو چې دا شکر وسلو دغه ظلم و استبداد به ورک شي، دغه خواري و غریبي فخر به له منځه ولاړ شي، او هغه شعار چې مرحوم داود خان په اوله ورځ ورکو بیا یې وروسته دې خطاب به مردم افغانستان په هغه پروګرام کې یا په هغه خطاب کې چې دا د افغانستان ملت ته وویو او ټولو دغه چا چې د افغانستان له ترقي او د افغانستان له سولې او عدالت له تطبیق سره مینه درلوده هغو ټولو ته.
وبخښئ زما مطلب دا و دا خو د داود خان د جمهوریت لومړی کال و، یعنی په 2005 کلونو کې مو هم همدا فکر کاوه چې هغه کار مو سم کار کړی اوسې په کودتا کې مو د داود خان په ګټه برخه اخیستې وه.
زه خو خپله په دې باندې ما قناعت درلود او راضي وم.
نو بیا وروسته وبخښئ بیا وروسته تاسو د داود خان په ضد په کودتا کې هم برخه واخیسته؟
هغه قومنده چې د ګوند لخوا د اردو سازمان ته ورکړی شوه په هغه کې زه هم شامل وم، او بیا د داود خان په ضد باندې همدغه پاڅون وسو. ولې دغه ته د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند له غې جملې څخه خلقیان مجبور اسول د خلقیانو دغه
هغه ګران صاحب وبخشي هغه علت خو بیا بېله خبره ده کنه، او خو تحلیل غواړي چې مجبور اسول کنه اسول مجبوره کنه اخو بل اړخ دی دا خبره تاسو کې د داود خان په ضد په کودتا کې تاسو شخصا عملا څه کار وکړ؟
موږ دغه په تعلیمي مؤسسو کې کوم څه منصبان چې ول یا په خپله په شعباتو کې چې ول واضح خبره ده چې په دغه کودتا کې ولو ولې یعنی په هغه عملي ډګر کې زموږ دومره رول نه.
دلته ګران صاحب دلته بیا یو پوښتنه، تاسو مخکې وویل چې د ظاهر شاه د حکومت په ضد چې کله داود خان کودتا وکړه هغه ته خوشحاله وي، او د کلونو په ترڅ کې حتی د داود خان د رژیم تر سقوط پورې ورته خوشحاله وي، بیا د داود خان په ضد کودتا ته خوشحاله وي. اوس کلونه تیر شوي دي، تاسو په غرب کې ژوند کوئ، په افغانستان کې څو لسیزې وسوسې جګړې دي، مختلف سیاسی خلق یو بل ملامتوی، یو وایسی خلقیان ملامتو، بل وای پرچمیان ملامتو، بل وایسی خوانیان ملامتو، بل وایسی حتی دا روشن فکران ټول ملامتو که چیرې افغانستان کې په خپل حالت پاتې شوی وای، شاید دا ثبات په خپل د روش سبب شوی وای. دا اوس دومره کلونه تیر شوي دي او دومره ناخوالې افغانستان ته راغلي دي، څه فکر کوي چې د داود خان په ګټه په کودتا کې برخه اخیستل او د داود خان په ضد په کودتا کې برخه اخیستل وباندې اوس پښیمانه یاست او که نه د پښیمانۍ احساس نه کوي؟
د پښیمانۍ احساس خو ځکه نه کوو چې د شاه محمود خان په وخت کې نه، هغه وخت چې په افغانستان کې د محمد هاشم خان په مشرۍ باندې هغه صدرخان ولو ډېر ظلم و استبداد ولو همدغه 20 سال میان یا ځینې
نور وبخښئ. خو بیا مخته تاریخ ته تاسو ورغلی، یعنی مثلا د ظاهر شاه په وروستۍ لس کلنه ډیموکراسي کې خو لکه څنګه چې تاسو هم تشریح کړل په پارلمان کې به خلقیان پرچمیان اخوانیان ملایان ټول سره ناست وو، په خبرو باندې به د یو بل خبرې ردولې، او که چېرته مثلا دې ته څوک راسي سي د هغه شعار سي د غریبي طبقې خلک باید پر راس کې وي، خو د ظاهر شاه وروستی صدر اعظم موسی شفیق د یو عادي خوار ملا زوی و صدارت ته رسېدلی و، نو ولې باید هغه نور شعارونه د افغانستان روشنفکرانو ته داسې یو ذهنیت ورکړي سي نه راځه دا ړنګ کوي بل نظام راولي؟
نو دا خو د ودې او د تکامل د تیوري په اساس باندې یوازې په افغانستان کې هم نه ولي شي برسي، دا خو ګوري دا د سیمې د هیوادونو تحولات یا هلته تغیرات او هلته سیاسي فعالیتونه د افغانستان حالات تر د هغوی تر تاثیر لاندې هم ول، او بل دا ده چې د هغه وخت کې هم هغه قانون نه تطبیقېده. مثال په توګه اساسي قانون هغه سلو تشویق سلو او هغه د احزابو برخه یا ځینې نور فعالیتونه یې د اعلیحضرت لخوا یا د محمد ظاهر شاه لخوا توشیح ته پاتې ول او هغه یې نه توشیح کو.
خو خیر بیا هم یعنی په ګران صاحب یعنی هر شی نسبي وي، یعنی په یوه ټولنه کې سې یوه لویه طبقه پکې بې سواده ده. فکر نه کوي چې د افغانستان روشن فکرانو یعنی د افغانستان روشن فکران یو څه احساساتي وسي د افغانستان حالت په دې تیرو تقریبا 15 لسیزو کې دغه حالت تراغی سي په میلیونونو افغانان ووژل سي، په میلیونونو افغانان له دې وطنه ووزي، او مثلا تاسو زه نور افغانان ټول په داسې یو حالت سره مخامخ سو سي، یو په جرمني کې ژوند کوي، بل په چک کې ژوند کوي، بل په امریکا کې ژوند کوي، خپل وطن ته یو شمېر خلک نسي تلای، یو شمېر له وطنه نسي وتلی، او په دې کې شک نه سي په دې کې یو نفر ته شاید ګوتنیول سخت هم وي، ځکه په دې برخه کې تحقیقات پکار ده، څېړنې پکار دي. لیکن له لویه سره که دا خبر وکوسي د افغانستان تعلیم یافته قشر او په تعلیم یافته قشر کې یوه طبقه چې فکر کوسي هر څه باید لریشي بدل سي، یو ډول لاس درلود.
دا خو په هغه ټولنو کې چې هغه وده یې کړي، هغوی انکشاف کړی وي، دا خبره صحیح ده. ولی افغانستان خو په داسې یو مرحله کې و، په داسې یو شرایطو کې و چې هلته د اساس قانون هم نوی رامنځته شو، او ضمناً دغه د ډیموکراسۍ لسیزه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله، دغه په نوي حالت کې وله، په نوي مرحله کې وله، او وجې ته نه ورسېدلې. دغه په چوکاټ کې ولو چې دغه آزاد تشکیل شول، دغه اساسي قانون په وینا کې، او ګوندونو دغه حق درلود چې هغه خپلې غوښتنې، خپلې مطالبې د وخت مقاماتو ته یا د هغه وخت حکومت ته وړاندې کړي، چې هغه د هغوی لخوا نه تطبیقېدي. او له بلې خوا دغه د افغانستان په دغه د په ټولنه پورې یا د افغانستان په پرګنو پورې یا په ولس پورې هم اړه لري. مثلا دلته د بې سوادۍ کچه ډېره لوړه وله،
لکه څنګه چې تاسو وایئ چې بې سوادي حاکمه وله او اکثریت وه، نو فکر نه کوئ چې روشنفکرانو باید ډېر محتاطانه ګامونه اخیستي وای؟
روشنفکرانو خو محتاطانه ګامونه اخیستل. وګوره دغه د داود خان کودتا د ظاهر شاه په ضد باندې، دغه ما چې یو مطالعه کړې ده، دا د ډګر جنرال نذیر کبیر سراج دا د لوجستیک رئیس و، دا یو کتاب لیکلی ده، کتاب خو نه ده، رساله ده، رویدادهای نیم صده افغانستان، دا له ما سره اوس هم موجود ده. د لیکلي دي چې داود خان دغه کودتا ته 10 کاله په مخکې تصمیم نیولی و. مثلا یوه خاطره یې راخیستې ده، ده ویلي دي چې گویا داود خان یو وخت اروپا ته سفر وکړ، او بیا یې هغه خپل د خارجه چارو د وزارت د تشریفاتو رئیس ته وایي، وویلي چې داسې یو کتاب ده، تکنیک آف کودتا، یعنی د کودتا تخنیک په فرانسوي ژبه باندې، دغه کتاب یې وایي ورته وویو چې دا کتاب ما ته واخله، هغه وایي ورته اخیستی ولو. یعنی داود خان دغه مفکوره 10 کاله وړاندې،
دا خبره خو وسې 10 کاله مخکې چې له صدارت لرې سوی و، وبخښئ چې له صدارت لرې سوی و، ډېر خلک دا وایي په هغه وخت کې هم د دا تصمیم درلود کودتا وکړي. لیکن که چېرته څوک دقت ورته وکړي، د دغو کودتاو نتیجه چې اوس څوک ګوري، یعنی نتیجه یې سمه نه ده راوتلې. دا په دې باندې شاید اکثریت افغانان موافق وسي، همغه کودتا ول او بیا وروسته نورې کودتاوې وې چې دا وضعیت دې حالت ته راورسېدو. لیکن ګران صاحب، د دې خپرونې په دې وروستیو کې که چېرته له تاسو دا پوښتنه وکړم، سیاست په کودتاو کې برخه اخیستل، هغه د ډیموکراسي کلونه، هغه د حربي ښوونځی او دا ټولې تجربې د ژوند، بیا په اسلام آباد کې کلونه کار کول، کنه اوس په جلاوطنۍ کې یا په بهر کې ژوند او په بیکاری کې ژوند سخت وي او کنه آسانه وي؟ تر ډېره یعنی ذهنن په ماضي کې ژوند کوي، هماغه صحنې په ذهن کې راګرځوي او کنه راتلونکي ته ګوري؟
بالکل، هغه د ماضي پیشی او واقعیات خو لیغو چخه آغا باید سرائی را یادی کری او لیغوی تا پکتو باید دی راتلون که لپارا با افغانستان که دی عدالت دی تطبیق او دی ترقی او دائمی سولی لپارا پا دقا فکر که موجه هم دو دلتا لگیایو او کار کهو.
آیا دا فکر کهوی سی بیابن پا افغانستان که دست یو ذهنیت حاکم سی لکه دی خلق دموکراتیک گوند، لکه دی پرچم دی گوند، لکه دی خوانیانو، او که نه فکر کوی سی نه دا سیاسی مفکوری نوری ترخوارو لندی سی؟
ز فکر کوم چې دا دنیا دی ودی او ترقی پا حال که دا لگه جمعی چخ افغانستان هم او هغه دیکتاتوری یا هغه رژیمونه چې ظلمونه کوي هغوی خپل هغو له لاسه ورکوي، خپل هغه اصلیت له لاسه ورکوي. او ضمناً موږ هم دغه هیله لرو چې افغانستان به هم هلته به قانون حاکم وي، هلته به د ترقۍ او د سولې لپاره او د اجتماعي عدالت د تطبیق لپاره هلې ځلې به روانې وي او ټول خلک به د ورورۍ په چوکاټ کې په برابره توګه یو له بل سره همکاري کوي، د وطن د آبادۍ لپاره به کوشش کوي او په دغه امید باندې مبارزه هم کوو او دلته فعالیتونه هم کوو.
ګران صاحب ډېره مننه.
راز زماد سینے گلشن چہر سباد پخندا تازہ کروں چہر سباد پخندا تازہ کروں چہرے وے سالو میرا چہرے وے سالو میرا تو دشی سالو میرا تو دشی سالو میرا چہرے وے سالو میرا تو دشی سالو میرا تو دشی سالو میرا